دجوان رنگونا درنو اوریدونکو السلام علیکم د شوان رنگونو پروگرام ته مو ز اسمت ساربان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبرې کوو چې انسان ته سرایت کوي دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1878 میلادي کال کشف شوه د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي زینوزیس یو ناروغي نه ده بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي یعنی یو بل ته انتقالولای شي دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده څومره خطرناک ده د مخنیوي لپاره باید څه وکړو درملنه څنګه کېدای شي نشي څه دي په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد په محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنې پوهنځی د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستای دواړو میلمنو ته هر کله وای مو لبړی پوهنمل عزیزی صاحب مخکې تر دې چې د دې ناروغي په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي تشریح کوي چې نشي څنګه دی او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو همدارنګ ټولو قدرمنو حیوانوالو ته زما غواړی ډیر مننه د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونو د یو دیو ناروغي ده نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه زونو تقریبا په سلګونو ناروغي دي همدغسې چې مخکې اشاره وشوه دغه ناروغۍ ډېرې مخکې نه موجوده وي خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې هکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی او همدا تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی دوی وایي چې نوموړی ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري ادب دلته دادی چې دلته د تداعي انتقال قابلیت لري یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال وو د تحقیقاتو په ارتباط باندې ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړې ناروغۍ په طبیعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي د نوموړو ناروغیو د جانې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی په ټوله کې ویلای شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي خو ځینې مروج ناروغۍ تاسو د پښتنې په اعتبار زه ویلای شم چې په د بروسلوز نومونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي وروسته به بحث کې وکړو داسې مشخص علایم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري خپل مخزن حیوان بیل دی ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي ځینې هم د مختلفو حیواني محصولات لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولات لکه وړۍ او دې څخه
انتقالېږي او هر ناروغۍ تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوا همدا مرض لري آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي
هغه سرون تر زما هدف دا و چې نښې لري د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي ممکن یو د یو ځانګړې ناروغۍ نوم واخلو بیا د هغې نښې ویلی شو خوراک سره نښې لري د بروسلوز په هکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه عموما په غواګانو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي سخت جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن نو غوا بچی غورځوي مخکې له وخت څخه غورځوي یا مړه بچی غورځوي نو دا یو ښکاره نښه ده نو د دې نښې په اعتبار باندې بیا همدغه علایم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي په هغه کې تقریبا په ځینې حالاتو کې ورته او په ځینې حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي لکه فرض کړئ د بروسلوز په هکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایی ده او د خوړو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهوو کې، په ښځینهوو انسانانو کې همدغه د سختې جینای مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هغلته سختې جینای واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بلکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې کې عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او د انتقال په لارو وپوهېږي.
سلامت اوسې پوهنمل عزیزی. پوهنمل اجمل خوستی صاحب، دا ناروغي څومره خطرناکه ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته، خاصتا استاد محترم ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د دې زیان په اړه که وغږیږو، په مالدارۍ په برخه کې معمولا د دې عزیز جنګا ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جناین کوي او یعنې بچی زیان وي. د لیدلې طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسېږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي وي په برسلوز باندې اخته وي مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د ویترنر ډاکتر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنې کشتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظره په انسانانو کې هغه ښځینه چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي، معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړله، معمولا سخت جناین کوي یعنې بچی زیان وي. نو دا هغه ته زیانونه دي چې په عامه صحت نقطه نظره پېښېږي. که په یو ټولنه کې که چېرته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري، نو دوی نشي کولای چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي. هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پېښې د برسلوز لیدل شوي وي، نو په هغوی باندې یو قیدات وضعه کېږي چې دوی نشي کولای خپل هغه د حیواني محصولات چې دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي. نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسېږي.
استاد، زما اصلي پوښتنه دا وه چې استاد عزیزي مم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مړ بچی زی شوي او یا همدغه انسان کې هم، تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي، آیا له دې نه انسان د مرګ له خطر سره مخامخېږي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغۍ تشخیص هم په کامیابۍ سره سخته رسېږي، یعنې په دقیق ډول کولی شو چې په انسانانو کې د برسلوز ناروغۍ تشخیص کړو. او د دې د درملنې په برخه کې ووایو، دا چې یو څه اوږدمهاله ده، اوږدمهاله درملنې ته اړتیا ده، یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پېښي، یعنې یو څه مصارف په دې باندې راځي. په حیواني بخش کې که چېرته دا ډول ترلی مثبت پایله ورکړي، یعنې مثبت پښتنې وښېږي، هغه قابل د تداوی نه ده. نو په دې وخت کې په حیواناتو په بخش کې حیوانات باید کشتار ته سوق شي. په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده، او یو څه ما ویل چې یو څه مالي
بله، ډیره زیاته مننه کوردن. پهنمل عزیزی، دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي، ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډیر ژر سرایت کوي، ځینې بیا ډیر ژر سرایت نه کوي، دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب، زه مې خپل سلامونه ښاغلي خوشکي صاحب ته هم ډالۍ کوم. زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره. تاسو د پوښتنې په ارتباط یو شی ستاسو د پوښتنې مخکې غواړم وضاحت ورکړم. موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو. اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم. دا یو ناروغي نه ده، ډېر زیات مهم تر د لیوانی سپین ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېره مهمه ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی. همداسې د سلمونلوز ناروغي ده، شیګلوز په نامه ناروغي ده، لپتوسپیروز ده، او توبرکلوز ده په خپله، او همداسې ځینې نور مهمې ناروغۍ دي. نو چون موږ د بروسلوز بحث ته مخکې داخل شو، اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت وړ په دې خاطر ده چې په هېواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي. نو راځم تاسو په سوال ته. اوس د بروسلوز ناروغۍ د انتقال په برخه کې مختلفو څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي، حتی د ګرد له لارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې، مثلا مصاب حیوان دی، هغه د خپل دغه میکروب چې دی دا محیط ته ورکوي، او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخیستلی شي. همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي، د هغه سره د حیواناتو افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې.
د دې خاله واز د بروسلوز په برخه کې د شیدول لار انتقالم خورا زیات اهمیت ول دی ځکه زیاتره څېړنې سره کوي چې د شیدول لار انتقال بیا تر سره کیږي ځکه هغه شیدې چې د نارو حیوان دی هغه مصاب دي په نوموړي مایکروب باندې خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي شیدې ولي شول شي بیا د ناروغي خطر کمیږي د دې ناروغي د عامل په واسطه ویل شو چې دا تقریبا په خوره کې د څلور ورځو پر پاتې کې په وچه خوره کې په عادي محیط کې او کچې ته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیات ورځو پورې د ژوندي پاتې کېدلو یا د ناروغۍ د انتقال د وړتیا لرلو پایلې ښودل شوي دي او حتی په یخ محیط کې هم دا زیات مقاومت کوي. داسې څېړنې ښودل شوي چې په څلور درجې سانتیګرید کې تر څلو زیات ورځو پورې د ناروغۍ عامل ژوندی پاتې شوی. خوب که چیرته په دې باندې حرارت زیات شي په اصطلاح لکه موږ د شیدو په برخه کې چې وویل وشول شي شیدې نو بیا د خطر کچه کمیږي. یوه بله ډېره اساس مسله چې ده لکه مخکې چې بحث وشو کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دي هغلته یا خپله پلاسنتا ده د جنیني پردې چې موږ ورته وایو ممکن هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري او په خپله دا مړ بچی دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچی دی دغه ساحې ټولې په دې میکروب خورا زیاتې ککړې دي. نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یوه ډېره مهمه لاره ده یوه ډېره اساسي لاره ده. یوه بله ډېره زیاته اساسي مسله په دې برخه کې چې ده هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاده کړله چې حامله ښځې ورته زیات اساس دي نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یا وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح
اجازه ورنکړل شي نو دغه مسله ډیره خاصه. بله سلامت اوسې کوروند په هنمل خوسته په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستیو وختو کې موږ د فکر کوم چې لمپ سکینه بلل دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوی و ډیر غواوی ورڅ خمرې شوی دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سوال صاحب. دا چې بروسلوز ناروغي یو په حیواناتو کې یو وژونکي ناروغي نه ده. په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامه لخوا وړاندې کیږي په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په بروسلوز ناروغي باندې اخته دي. دا یو مسله. بل مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین پاره ویلي لیمفسکین خپله یوه په څارویو کې د وژن کې ناروغي وه. په دې اساس ټول نړۍ تم څرګنده شو او د افغانستان خلکو تم دا څرګنده شو چې دا یوه وژن کې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې چون بروسلوز خپله د غواګانو لپاره یوه وژن کې ناروغي نه ده. فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړ قدمه ترسي هغه بچي ځان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي ګټي یو څه د موضوع نه یو څه څنګه تر تیریږو هغه خبره دا ده چې د دې ناروغۍ په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات د خطر سره مخامخ دي سروان صاحب څنګه زموږ د خبرونه عام وګړي ډېر اوري نو د دې لپاره چې عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغۍ په وړاندې څوک زیات د خطر سره مخامخ دي هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنات ډاکټر چې دا ډول غواګانو د مالیجی لپاره اقدام کوي لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل چې پلاسینټا په لری کول په وخت کې خپل هغه برشان نه برشان چې باغی کې د وترنات ډاکټر مداخله کوي په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوانو کم چې په نوې چرنو کې هتا دا څرګند شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي. دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګانو روزانه یو بومي شکل لا یو وطني شکل ساتل کیږي اکثره غواګانو په کورونو کې د شزینه ولخوا خدمت دی غوي کیږي هغه شزینه چې د غواګانو د غجلې په صفایي کې کار کوي دغه محافظت دغه پالنه کوي نو دا هغه دوه نفر دي شخص چې د دې ناروغۍ په وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکوونکي وایي هو تر ټولو زیات خطر تر مخامخ دي او وترنر ده او بل د کور هغه شجنه ده چې د څارویو د ناروغو څارویو پالنه کوي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د کرنې پوهنسي استاد پوهنمل اجمل خوستی که یو اوریدونکو منتظر دی. اول د تنوبت به ورکو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
سروان صاحب مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم. نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوې ولې نو هغه ستنه تیره کړې وله، دا د کار ستنه چې ښځې کالي پې ګنډي، نو هغه ستنه بیا داسې نه راوپړسېده. نو هغه مونږ ډاکټر ورته راواستو، متاسفانه چې هغه پې پېدلو نه او که بله وجه وه. زه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې آیا دا تشخیص وړ ده چې کله یو غوا ستنه یا اوسپینه تېره کړي؟
نو تاسو څنګه پوه شوه چې غوا مو ستنه تېره کړې ده؟ پخپل تاسو
هغه دا سینې راوپړسېدل کنه؟
نه، سینې وپړسېدل تاسو څنګه پوه شوئ چې غوا به مو اتمن؟
هغه بیا ما پوښتنه وکړله، هغه ډاکټرانو ویلي چې دا ستنه تېره کړې ده، داسې وویل.
مننه، سلامت اوسئ. که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
مال سروان صاحب، ما سلامونه قبول که. سلامونه تاسو او تاسو میلمنو.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
سروان صاحب، اول خو یو تشکر درڅخه کوم چې زه یو ملا یم، اما په دې اړه څه تخصص نه لرم. تاسو وویل چې 250 ناروغي حیواني شته، تر اوسه دغه موږ نه اورېدلی. موږ د رسنیو سره باوجود دې ډاکترانو سره سر کار دی، یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې یم چې قرآن کریم هم یاد دی، په ترجمه مې هم یاد دی، او خدای دې پریا کې نه راولي. فخر نه وایم چې پر زرا حدیث علیه السلام د خولې زما یاد دی، یله کتابو د پیکي. مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود، تر اوسه نه پوهېدلم. واقعاً سروان صاحب محترمه، افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري، ولیکن په افغانستان کې ډېرې دي، ولې؟ په خاطر دې چې دلته د میکروب ډېر دی. داسې دی چې موږ تر اوسه آگاهي هم نه لرو. نو زما ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاده کړه، د دغې ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین فرق شته که نهشته؟ که فرق شته، څونه توپیر لري؟ او بل، دغه ناروغي خو د حیوان څخه انسان ته سرایت کوي. که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي، او دا ښځه یا ماشوم په ګېډه ولري، هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي؟ او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي؟ او یو پیشنهاد مې دا دی سروان صاحب، دغه اختر رانږدې دی، زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته. که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي، یا غواګانې اخلي، یا غوایي، یا اوښان، یا پسونه، که چیرې دغه مخکې د اخیستو نه میانه شي، دا به ښه کاری.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ قاري صاحب پښتون. ور به سو مېلمنو ته. نو استاد عزیزي، مهرباني وکړئ تاسو مخکېنۍ خبرې واورېدې.
ما یوازې یوه پوښتنه مخکېنۍ اخیستې را سره، چې هغه خوړلې راکړه، نو دا درته هم یوه پوښتنه کوم.
صحیح ده، بېخي سمه ده، ادامه ورکړئ، مهرباني.
هغه قدرمن ورور ته لکه دا چې اشاره وکړه، دلته په حیواناتو کې، د حیواناتو یا د غواګانو بالخصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیواناتو سره توپیر لري. د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو، هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېرې نږدې واقع ده، د موقعیت په اساس. نو درانه شیان که هغه فلزي شیان دي، که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي، یا تا تر کیلو پورې، کوم وخت چې حیوان خوري، هغه بغیر دې څخه چې رومن ته لاړ شي، چې موږ ورته لری وایو، هغه کار ته لویږي. ریتیکولوم برخه، په ریتیکولوم برخه په موقعیت کې کومه اشاره وشوله، هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان، که هغه ستنې وي، سټین وي، یا هر بل داسې شی وي، هغه وخوړل شي، هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولوم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه، بالکل همداسې ده. دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي، چې نوموړی التهاب دلته د ډېرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي، او د زړه پرده تر حد زیات لویږي. ځینې وخت مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي، د غاړې په لاندینۍ برخه کې، د سینې د هډوکي سره، په واضح ډول ډېر زیات مایع تجمع شوي وي، حتی په لاس سره حس کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دې یوه عمده نښه دا ده، حیوان باید په داسې مخکار ته سره کې، چې هغه شیک ولري، په حرکات ورکړل شي، دا رقم تزای چې غلطه د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ کې او د سپي اطراف باید پورته وي، او مخینه ساتل کېږي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوي په داسې حالت کې حیوان مطلقا حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې رشای چې دي هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه اخلي. نو دا یو ډېر ښکاره کلینیکي نښه ده او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو، دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه به ویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه او لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وای فعاله نه دي، نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي. یعنی هغه مصرف دی اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي، نو دلته تجویز دی دا کوي هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسلګرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نورو اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې تکتاسي ځواب وایست، دی وایي چې دا ناروغي د کانګو له ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او کنه لري. او بل پښتنې دا و چې ک چرته شزه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروي په دې ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره، نو څو ورته په کار دي دا ناروغي ورته انتقالي شي او کنه؟
او بخې هغه ځای کې زموږ لاين کټ شوی امدا د برسلوس په اړه وایي او کډی ترمن کانګو یا سټیچ په اړه.
نه نه نه، د امدا د زینوزوسس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله.
زموږ اختلاف په سټیچ په نظر کې دا خو دي ورور هدف ممکن برسلوس ناروغي.
بله،
برسلوس ناروغي نه وایي دا چې هغه مرمن چې حمله دار دی هغه لپاره دی، بلکې د ټول شګیناو لپاره دا ناروغي رد کړئ شي. دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مزدور شکلم پاتې کیږي. دا چې ورته د ترن توصیه کوي هغه مېرمنې چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکوي، یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکوي، دلته هدف دا ده چې تر پتوجن یا خپل میکروب د برسلوس وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي، د دې هغه ګرمان جوړیږي او د ناروغۍ دې پرمختګ کچه پکې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي. په دې اساس دی وایي ډاکټران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حامله دار دي او یا خپل بچو ته بچت شیدې ورکړي، دا دې څخه یو څه نور د پریز وکړي. او پاتې شو بل ورور د کرینیان کانګو په اړه به تاسو په هیڅ پوه نه شولم چې د دې هدف څه و، چې د غوزانو څنګه انسانانو ته انتقالیږي او څه مسله.
بله، د انسانانو ته منظور چې که انسانانو ته آیا کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم په نس ولري، آیا په دې په ماشوم باندې منفي اخیست کی؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کېدای شي ضایع کی کزه.
دا چې د ګانس مود میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې په سیستمیک ډول وجود اغېزمن کوي، د هغې د جملې څخه یو هم د برسلوز ناروغي ده. د برسلوز ناروغي د خپل ده بچل چې کوم ده، دا د پلاسنټال لارې بچي ته انتقالېږي، نه یوازې دا چې بچی یا جنین زیانمنوي. احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په ډول هم شي.
السلام ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. ک چرته دې موضوع په اړه تاسو هم نظر یا پوښتنه لرئ، له موږ سره تماس نیولې شی. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه، د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي، په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشوه چې 2500 ډول دي، کېدای شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجه شي.
مهرباني، د برسلوز نه علاوه لکه مخکې چې بحث وشو ډېرې نورې ناروغۍ شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناکې دي. موږ ویلی شو داسې ناروغۍ مونږ لرو چې په ټوله نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنی بیخي په کتلوي ډول پېښې رامنځته شوي او زیات تلفات یې اړولي دي. د دې ناروغۍ فارښته موجوده ده، هغه هم لکه مخکې چې اشاره وشوه د لیونیسکي ناروغي ده، د بیس ناروغي چې ورته وایي، د عامل یو ویروس دی. د دې څخه علاوه یوه ډېره مهمه ناروغي د مرغانو زکام ده یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګی، دغه ناروغي هم خورا زیاته زنوزیس ده. د دې شرایط انسانانو ته ډېر زیات دی او ډېری وختونه په ډېرو خطرناکو په اصطلاح په شدیدو حالاتو کې رامنځته کېږي د نظر وړ ده. یو بله ناروغي ده چې هغه هم ډېره زیاته مطرح ده په دې کې، د کیو فیور په نامه ده. هغه ناروغي هم تر دې له حده پورې خطرناکه ثابتېدلی شي. د هغې عامل هم یو بکتریا ده. همدغسې سالمونیلوزس ناروغي ده چې پېښې هم حتی موجودې دي په هېواد کې، ځینې راپورونه داسې ښیي چې پېښې موجودې دي، تثبیت شوي دي. نو همدغسې ډېره زیات ناروغۍ د ګلندر په نامه یوه ناروغي ده، ډېره زیات مشهوره ده په دې برخه کې. او توبرکلوزس ده په خپله چې ټي بي ورته وایي، دا هم ډېر ځله یې هغه اصلي منشا یا په اصطلاح انتقال چپې کېږي، هغه حیوانات پاتې کېږي او عامل سرهم دی. نو همدغسې زیات ناروغۍ موجودې دي، خو د انفلونزا ناروغي چې دغه تر ډېره حده د خلکو توجه ځان ته جلب کړي وي او د سرایت کچه یې خورا زیاته ده، بیخي زیاته ده.
بله، ډېره زیاته مننه. اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ؟ آزادی رادیو
نوم به سیف الله ده، له پکتیکا څخه مو اړیکه نیولې.
مهرباني کوئ سیف الله صاحب. بله صاحب، ستاسو خبري اورو سیف الله صاحب.
اوره؟
بله اورو، مهرباني.
بخانه
وړه ما خبرونه موضوع ساده متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي. خیر، بیرته به ورشو یو بل اوریدونکو ته. تاسو ځان راو پیژنئ؟ آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب، خبري وکي. تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ مهرباني، تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکي. آزادی رادیو ده، د ژوند رنگونه پروگرام، خبري وکي. نه لکه چې دې خبري نه کوي، شاید زما آواز نه وري. خیر، څو شېبې صبر وکي، بیا به نوبت درکو. استاد خوستای، دا ناروغي چې تر اوسه پورې په اړه مش خبري وکړي، واکسین لري، ټولې لري، ځینې لري؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مانا سروان صاحب، لومړی قدم کې باید دومره ووایم چې خپله دا زنوز ناروغۍ لومړی په دوو کټګوریو موږ ویشو. یو هغه زنوز ناروغۍ دي چې له حیوان څخه انسان ته لېږدېږي، یو هغه زنوز ناروغۍ دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لېږدېږي. دا یو مسله چې په دې کې به آسان یادونه کولی شو. د ګڼ شمېر ناروغۍ مثلا سیچس یا د کرینیان کانګو ناروغي چې له تروي څخه انسان ته لېږدېږي، په انسانو او حیواناتو کې کلینیکي اعراض نه ځان نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري، یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي. یو خبره راځو د واکسینو په اړه بحث کوو. واکسین نشته، ګڼ شمېر د نورو ناروغۍ دي چې هغه واکسین نه لري. د مثال په ډول رابیز ناروغي، رابیز ناروغي واکسین هم لري، ایمونوګلوبولین هم لري. کله چې یو انسان یا څاروی لیونیسکي سپای دړي یا یې خوري، نو په دې وخت کې که چېرته وفات یا زخمونه شدید وي، مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي، مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیقېږي. هغې سرطان کې ورته بیا معین مقدار څو دورې، تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیقېږي. همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې که ووایو، بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا دوه کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسینونه تطبیق شول. دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته. بس اختنه چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره بلدیت لري. یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي، لکه مثلا رابیز ناروغي چې له تروي څخه یا د لیونیسکي څخه انسان ته لېږدېږي، د دې لپاره واکسینونه شتون لري. د بروسلوز په تروي کې د بروسلوز لپاره واکسینونه شتون لري.
بله صاحب، ډېره مننه. استاد عزیزی، دا ناروغي زنوز ناروغي مې منظور ده، د څومره تر څه حده پورې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکی اول لرو، دوی ته ورسو، ځان راو پیژنئ؟ آزادی رادیو مهرباني تاسو له استودیو سره وصلی اس خبري وکي. نه تاسو زنګ راځي خیر ور به شو بیرته. نه اوریدونکی دی بل هم ځان راو پیشنې آزادی راډیو مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
او مننه غږ مې درځي مخ سره ما.
بله بله تاسو غږ راځي خبري وکي. مهرباني
او مننه ته راو صاحب. او مننه البته محمد نبی احمد یې بغلانه مې تماشه ولې ایمال مې نورم دا په سره چې بیا دې څو صح مونږ ویل دا کومه ده تقریبا نامه توګه د خلکو نه دیګې نه مده چې یوازې توګه باندې د موږ تاسو په سلا باندې د خلکو دغه په هواي واخلي تقریبا بل بدبختی او ورسان کې زیاته واقع سي ناروغي زیاته بل سروان صاحب دغه باجی سټیو ګور شي چې ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی د شي په ګر کو شي سړي نه پرته راځي دغه باج وختو کې خاص مرز نیولې دغه اکر باندې باندې چې خلک یې شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې دا باز سپیانی نه د شپ په کار کوشي بیا خینو پوسټر ښکاری کی تقریبا په ځامه نه ویخته هم نه نو دا مې ناروغي ده تقریبا یاره دا باندې ډېر مو سوي خلک یاره ډېر ګوره دا انسانانو ته هم خامہ خره دي چې په کار کوشي مرزونه واغه به اپا ته خلکو درشيږي نو دا خپل مې نظر یو نظر په مرز پاتل باندې تقریبا ستاسو نه میو دې ما دا ویل چې پاجي توګه به حق شي.
لیکن احمدی صاحب مرز تشې کو نو مې څه کوي کافي درته تشې نه کوي څه ډول دی نخی
تاسو ما دا بلې کنه کاغو ته ورته مرزه تقریبا هغه نوم باندې خلک هغه ته پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح ده. ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسه. نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وست شاغل احمدی ته دی خو د مرز دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څن نورم توضیح کوي ورته چې داخلك د مرز شو پیژني او دی لیونی او بل دی سپودی گرگوهلو پاره که معلومات ورکی چی دا هم پا دی ناروغی که شامل ناروغی دو کنه.
سلام سم محترم د تدرمان اردون که پر ارتباط بند ویلی شو کل چه مون دی ربیس مسئله ترزو دا جلاب هسته او نور ناروغی ممکن پا سپودی یا پا نور حیوانات که موجودی ویغا جلاب هسته د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوانیسپی لیوانیسپی او بخیل لیوانیسپی نه بلکې ټول یلاسپی چې هغه څښتن و نه لري نو چې هغه اصلاح خلک ورته کاروي هغه چې باید ټول شي یا له منځه یوړل شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي. په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پښو هم کولای شي چې د ناروغي په اصطلاح باندې انتقالونکي ووسی او د ځخاله او د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډړان او نور تاسو به سره معلومی کې چې دین هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمال زوي نو په نور نړۍ کې د دې ناروغیو د ساتنې یو خاص طرز ده. هغه ناروغي هغه خپل حیوانات مشخص ډول په منظم ډول واکسینوي د هغوی معاینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی د یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول د هغې ساتنه کېږي. متاسفانه چې زموږ په هیواد کې یو خو د ایلس پیری چې هغه ګرځي مطلقاً توجه نه ورته کېږي دویم حتی هغه خلک سپي په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکت د نورو هیوادو د خلکو په شان ورسره کوي لکه که لاس ورباندې وایي کې ډېر د دې اوسېدلو نږدې ساتي لکه ځینې خلک پیشو پیشوګانو ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي همداسې سپیان په همدې صورت. نو په افغانستان کې مطلقاً توجه د دې صحت ته نه کیږي. زه باور نه لرم چې څوک به خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان که هغه ځینې سپی چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کېږي ممکن توجه ورته وشي په ټوله کې توجه نه ورته کیږي. نو د همدغه اورېدونکي د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د دې ناروغیو د بالخصوص د لیوانیسپي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي له حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوي د یوړي د اساسي لار ده او همدارنګه هغه د کورنوي حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته ده. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپیو د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیره که ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دي خبرې څخه خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم
یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي سکبیس په نامه ناروغي ده سکبیس یو ډول دغه دی هغه د پوستکی لاندې عموما ځای پر ځای کیږي لکه پوستکی کې سپیرواله رامنځته کوي رامنځته کوي خارښ رامنځته کیږي او د غذای ساحه پوستکی او ویښتان بایلي دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کیږي ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف
بله امدا مغه شاید چې دوی د ګرګ خبره کوله ګرګ سپای چې ویخته و بایلی حیوان عزیزی صاحب یو پښتنه دی درملو په ارتباط ده چې د دغه ناروغي درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي خو بیا هم تخنیکی همکار وای اوریدونکو ډیر متاثر پاتره د زل دوی تورزو مهرباني
را د کوم نه پارڅ کوم خبر وکړه دا بالکل مخه خبر وکنه اوس په افغانستان کې په محل چې کوم ناروغ دي د حیوانات پړه دا اوس په محل درښوي نه دي خیر خو د خلکو په تطبیقات باندې څنګه تر ډیرم دي مونږ باید د تر توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړ دي چې دي دا پر خصن د حکومت څخه مونږ د خوښښت د غوښتنه ده چې ادا څنګه منوي وکړو کله شو دا کوم سپی حیوانات چې دی د غسپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي چې مثال غوخو په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا په واسطه انتقالي کې د کوم انسان د درې دوزا واکسین ولکې په سپاتل کې پر مهال دا وس کوم واکسین چې دی د ډېر په سپاتل کې کلینیکي کې پېدې کېږي نه همون د غسپی چې دی د باید د سپاتل وته جوړ شي کې مو تدوی وشي د سپاتل د واکسین شي پر مهال د حیوانات چې دی د حیوانات د بیر کوم غوخه چې دا د مونږ باید دا کوسبان نام دا خوښ وکړ دا کومه غوخه دا باید پاکه وسه دا کوم ځای دا چې مثال دا کوم ځای کې دا غوخه زنګړی کوي دا غوډه باید پاک وسه دشتي ترڅو غوخه دا کومه مراد انفیکشن انټرنټ وړاندې راشي
صحیح ډیر مننه کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو نو عزیزی صاحب لمړی کې د درملو په ارتباط خبري وکړي چې دا ډول ناروغي او درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي په ځینو شانو کې مش کافی مواد نه لرو د دغه ناروغي لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه
پروانت محترم پټوله کې د ناروغي ډول یا عامل تاول باید مونږ توجه وکړو مونږ ناروغي په مختلفو ګروپونو باندې ویشو یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو بروسلوزس دا یا تبرکلوزس دا یا همدغه انتراکس یا نور ناروغۍ چې دي دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمیرل کیږي یعنې د دوی عوامل مایکرو ارګانیزم چې کوم دی هغه یو بکتریا ده عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري په افغانستان کې هم لري موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او څه نتیجه ورکړي څه نتیجه ورکړي یعنی کله چې د ناروغي عامل بیا بکتریا نه بل خصوص وایرسونو په برخه کې د تداوی کې څه موجوده ده په ټول نړۍ کې وایرس چې دی هغه میتابولیزم نه لري هغه مشخصه تداوی نه لري په افغانستان کې مطلق نه لري یعنی که چیرته د ناروغي ډول وایرس وی لکه د انفلونزا ناروغي مجرونه تر کولای شو د موږ یې الوتونکو والګای چې ډېر زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي او همدارنګ ربیس لیونیسپی دا د ناروغي چې عامل وایروس ته د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغي مایکرو ارګانیزم یا میکرو انټیجن په بدن کې لمن زه یوسي خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورټ یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتی دوا ته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر دې حده ولیکن اگر په اساسي ډول د ناروغي عامل لمن نه شي ولای په ټول کې خپل خبره د خپل څخه کوم چې کچیر تعالی ناروغي عامل بکتریاوي لکه بروسلوز تبرکلوز او یو هم نورې نو دوی تداوی لري او په افغانستان کې تداوی لري خو پر وخت باید توجه شي پر وخت کله چې هغه موجوده مرور نه مخکې په ناروغي کې دګل کیږي په انسانانو کې یا په حیواناتو کې نو باید د تداوی غمه یو پوه چې د مایل تشخیص او تسری تداوی او په وخت حالاتو کې چې د ناروغي عامل وایروس دی لکه په دادوړ برخو خاص چلوونه کولای شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والګي دی او د لیونیسپی عام نور لیونیسپی خو واکسین لري الحمدلله نو دغه وایروس چې کله د ناروغي عامل په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوی نشته ولیکن تداوی ضروري ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړي
تغذیه به جسمی قوت دوا ورکشی و همدارنگه دوهمی انفیکشن به مخنیوی دوا ورکشی ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کومه ناروغۍ د هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن سپین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې په بدن کې هغه کار کوي تر څو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي په دې حالت کې په بدن کې وانه د فشار راځي تخلیه ضرورت لري.
بله صاحب ډېر زیات منن. استاد خوستای ډېر خلک چې کله څاروی ناروغ شي غوا پسه وزه یا هر بل څاروی چې غوښه د خوړلو وړ وي بیا حلالوي او غوښه خوري له دې طریقه څومره د ناروغۍ د انتقال خطر شته؟
منه سروان صاحب په عموم کې د ناروغیو په حساب کبا څوک د څاروي ناروغي فرق کوي. مثلا ځینې ناروغۍ دي چې د هغې د څاروي د غوښه خوړل جواز شته. مثلا که موږ بروسلوز څخه یادونه وکړو کثره د بروسلوز په وزانې موږ کولی شو کشتار ته څه وکړو. ولې ځینې داسې امراض دي چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظره ځینې امراض بیا نه مالدار ته د دې اجازه ورکوو او نه کشتارګا چې کشتار ته څه وکړي او نه په عامه د دوکانونو کې د دې ته د خرڅلاو اجازه شته. لکه ځینې امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته به د هغې لخوا کوم ګواښ موجود نه وي ولې خپله د یو حیوان ذبحه کول د هغې فري محصولات بیا په بیابان او یا په دیرانونو کې غورځول هغه خپله د امراضو په پرمختګ یا د امراضو په خپروي کې ډېر لوړ کومک کوي. شته ځینې امراض شته چې په هغه موږ انسان ته د هغې د غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو. مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو حتی چې د هغې هغه څوک ذبحه کړي هغه څوک وسپڼي. نو ښه به دا وي چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي هغه باید جواز د 2 متره په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض ته یا دې ته ورته نور مثلا که چېرته یو څاروی د رابز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي یعنی لیونۍ کېږي له منځه ځي انسان ته د هغې د غوښې د خوړو جواز نشته. ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره مثلا د بروسلوز یادونه مو چې وکړه چې سبب د سختو جنایو ګرځي او دا ډول سروي باید فشار ته سوق شي هغې لخوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب یو یادونه بل هم باید وکړم تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړ علاوه پر دې چې د لیونیسکي ناروغي د لیونیسکي څخه انتقالېږي او د مخام تکل کې په نوم یا شکره کې چرمي په نوم سره موږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره هغه آلوزي هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ ده. د دې ناروغۍ په انتقال کې بشپړه رول لوبولی شي. نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې سپیل خو دا شپارتي چرمي په هغه کې استزانه لري هغه باید دا بند شي تر څو انسان د دې له وخت څخه په امن کې پاتې شي.
استاد یو بل پوښتنه مله تاسو څخه تاسو ول ځینې ناروغي د سیدي له کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي خو لکن د مش خلک اکثره بې وزله دي بیچارهګي او غربت په خاطر مجبوریږي چې غوخه پخه کی آیا د زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځه یوسو؟ مثلا که واخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخېږي د 40 دقیقې وې شوی په دې شکل سره د مرز د ختمې دوه امکان شته وکنه؟
بله سرون ته اوس مثلا یو مثال وایي که چې تا یو سروای دی را دي نه غوښته خمري اسې مثال وایو دلته د ربي زیرو سپاس پنځوس درجه د سانتیګری کې په ځای سنین کا په لمانځه دي. نو دلته موږ واحد ته جوش کړو هلته حرارت د سلو درجه څخه برابرېږي. نو په دې حالت کې د ربي زیرو بس په چې شو لمانځه لاړو یا مثلا د انتراکس ناروغي دلته هدف دا نه ده که فکر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغانو د غوښې خوړل بند شول دلته هدف دا نه و چې د غوښې له لارې انسان ته څنګه انتقالي اصل لري انتقال ار دلته مطرح ده. که چېرته په موږ د چرګ غوښه واخلو په دې بخار کې واچو دې ته جوش ورکړو دا په بشپړ ډول دا پاکه ده انسان ته غوښه نه ده. ولې کوم وخت کې انسان لپاره غوښه همدې دا
په د انټراکټ نو وی کیته مو باسو هغه شخص چې د زیاده ولتری د تسلیخ کارته د زفقولو کارته یادا ټوټي ټوټي کوي دلته د شخص مستقیم غوښ موجوده یا مثلا هغه میرمن چې په هغه مرغان کې د انفلونزا په تاسو باندې لمن ځي هغه میرمن چې د دې پاکستاني د دې د خطر کولو چارې په مخوري شوې د حالات په کوم تاسو موجوده چې دا ځانانه پر لاسونه مخکې لدې چې پرېمین د صابون باندې یا پوزي ته وړي او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکوي د هغې ماشوم د شیدو له لارې مثلا د دې د ملوثو لاسونو په سبب باندې ماشوم پرې مبتلا کېدای شي نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي. که چېرته موږ دا ووایو چې مستقیما د غوښې نه دلته مستقیما غوښه که چېرته موږ جوش ورکوو خو دا خو پاکه ده ولې هغه انسان چې مثلا د انتراکس ناروغۍ باندې مړ شوی څاروی جفا کوي که چېرته په دې وخت کې دا خپل لاس خود کړي او یا هغه د مړ شوي څاروي هغه افرازات چې هغې څخه یا سترګې ته والوځي یا د پوز له لارې واخلي نو دلته خطر موجود کېږي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. استاد عزیزي د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلۍ وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې دې عزیزي صاحب ټلیفون قطع شوی دی خیر استاد خوستی ته به ورشو تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله موږ کله چې د زهرو ناروغۍ په اړه بحث کوو دلته فقط یوازې کورني څاروي باندې نظر نه دی دې ته ورته موږ واشي څاروي لرو واشي څاروي لرو چې عین پاندي ناروغۍ دوی اخته کېدای شي او هماغه واشي څاروي بیا له اهلي څارویو لپاره یو ګواښ واقع کېدای شي. هغه ښکارځان وروڼه چې په ساحات کې په غرونو کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده د هغې تشخیص سرعت نیولی نه ده احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کېدای شي.
بله استاد عزیزی تلفون بیرته وصل شوی دی. استاد که څم تاسو په وقایع خبري وکړي خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بل عکس دا ډول ناروغي انتقال نشي خپري نشي باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل ورته توضیح کړئ کېدای شي یو شمېر اورېدونکو مداسي وي چې وروسته د خبرونې ته مخه کړې وي وروسته رادیو روښانه کړې وي او زموږ بحث وروسته اورېدلې وي.
مننه سلام محترم. دغه ډېر اساسي مسله همدغه ده زموږ هدف همدا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو سره ما پوهاوی وشي او دلته یو اندازه زیات وخت ضرورت لري ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد وروښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خوستی صاحب یادونه وکړله دغه تر خوراک پورې تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخولو پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېر اساسي برخه ده او همدغه ځای دی چې هغه ته ناروغي د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو په برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناستې ډوډۍ خوري یوازې ډوډۍ تیاره ورته رسیږي ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي ممکن د ناروغۍ عامل دا توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده که په هغه کې د هوټل یا د کور میرمنې کار کوونکي دي د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی. موږ تاسو په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې که چېرته فکر وکړو کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي سبزي وي نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کوم چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمالیږي هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصرف کیږي په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي نو دلته یو زیات شمېر یا ته په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نیولې. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت کم دی نو هغه ژوندي پاتې کېږي، د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي برای استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي ده یا سلات یا هر بل شی دي، کوم وخت کې چې باید استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خامه خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه دي، هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خو دلته هغه سلات، هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول، دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرې نهمینځل شي، حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې پرې استعمال نه شي، نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي. دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنطین مسله ده. کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي، دوی باید د یو څه لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه فکر چرګان دي، که حتی په دې برخه کې محصولات هم راځي. محصولات لپاره بیا موږ بیل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنطین وایو. نو قرنطین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي، که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن که فارم ته داخلېږي او که دا مسله د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي. سروان ته محترم، موږ داسې مثال نه لرو، چون موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي، په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي، او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه هم په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي، ته کورني حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کومه غوا لرو، کوم پسه لرو، هغه تر ډېره موږ غوي موږ ته معلومېږي چې صحیح دی. خو کوم حیوان چې موږ په ګنج کې اخلو، د هغې د صحت هېڅ ډاډ نشته. هغه یو نوی حیوان دی، هلته واخیستل شو، په همغه 15 کې هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو. نو دا په موټر کې اخلي، دلته د هر تنفس سره، د هر ډول افرازاتو سره، د ټوخي سره، د حیوان پوستکی وړی، دا کاملا مصاب دي. په هغه صورت کې چې نوموړی حیوان ته زنوز هره ناروغۍ چې اخته وي، نو دغه ټول کسان چې په دا موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې دا کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول، حتی موږ دېته ناروغان ویلی شو، ناروغۍ اخته شول ده. نو دلته یو شی دی ډېره خاص، هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي، معافیت قوي دی، دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ونلیدل شي. خو کله چې دی کور ته ځي، دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي، دا ناروغي نورو ته انتقالوي. هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپین ګیری وي، یا کوچني ماشومان، یا حامله مېرمنې، یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي، نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوی ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي، چون د دوی معافیت قوي دی، هغه ناروغي همالته په بدن کې له منځه وړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه. دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده، یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه سروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره، بالکل چې خراب دی. خو دلته کله چې یو حیوان ناروغه کېږي، هغه ساعتې صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي، هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترې نه اخلي، هغه قصاب یا هغه خرڅونکی د غوښې، هغه مارکیټ والا، هغه بالکل د دې حیوان تاک له ده نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده، د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي، که چېرته اجازه ورته ورکړل شي، هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي دا د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي، یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یا ارته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي، هغه هم ته ډېره محفوظ نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د ډېرو نورو
ډېره زیاته مننه. همدومره وخت مو درلود. سلامت اوسئ. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد، او پوهنمل اجمل خوستی د شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړل. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
کی گودرنا وزری ماتنی شپ پاتکی گودرنا وزری ما تڑی پریمیک دی چی والو زمزما وزری ما تڑی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ما تڑی شپوتا پاتکی گودرنا وزری ما تڑی زادا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشون منز تارا بللیم المنزمی پالا من کی کی دغاسی سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخند وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پا چغو دا وختنو پا در کیم اوس می دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چیوالو زم پریمیک دی چیوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی
Kochinjili naradashtota kochinjili kochinjili o kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili چمن پا سبزو و چمن پا سبزو زلپانی علن دیکھ رہے دا شبنم پا لمبو دا شبنم پا لمبو دا ہر چازری بیدا نم نگا پا کتو نم نگا پا کتو کوچین جلی O kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili O kochinjili kochinjili naradashtota kochinjili
Wa 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 kharabe nadare kharabe nadare na me baz
Double the لکھ گل دانار کوچی